یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
درنو دوستانو السلام علیکم زه اجمل اندیمو د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه پی یو استودیو کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د شکایتونو د کمیسون چارواکي وایي 14500 شکایتونه یې ثبت کړي او نن رسمن د شکایتونو د څیړلو بهیر پیلیږي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. سلطان محمد سرور سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړئ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار بدخشان ته ولاړ. د ترکیې په سواحلو کې نن د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې د افغانانو په ګډون 2 کډوال مړه شوي دي او د هند استخباراتي اداره وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د دغه هیواد پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د برید پلان څرګندوي. د خبرو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار بدخشان ته ولاړ. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې په فیض آباد کې د یو شپېر ټولګټو پروژو د پرانیستو په مراسمو کې پر ګډون سربیره له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو او د ښځو استازو سره جلا غونډې وکړي. له ښاغلي غنی سره په دې سفر کې د یو شمېر وزیرانو په ګډون یو پلاوی ملګری دی. له بدخشانه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ولسمشر د سفر لپاره په فیض آباد کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د ترکیې په سواحلو کې نن د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې د افغانانو په ګډون 2 کډوال مړه شوي دي. د ترکیې حکومت په یو بیان کې وویل چې دا پیښه د ترکیې د بیتلس ولایت ختیځ په وان خلیج کې شوې او ویل شوي چې په دغې بیړۍ کې یو اویا غیر قانوني کډوال سپارو چې وی مړه شوي او نور یې ژغورل شوي دي. په بیان کې غیر قانوني کډوال د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش اتباع خودل شوي. په دې اړه چې څو تنه یې افغانان دي جزئیات نه دي ترلاسه شوي. د رویترز خبري آژانس وایي د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې تیر 2013 کال کې 288000 غیر قانوني کډوال په ترکیه کې نیول شوي دي. د هغه امریکایي پوځي مړۍ امریکا ته ولېږدول شو چې روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په قندوز ولایت کې د سړک د غاړې په یو ماین چاودنه کې وژل شوی و. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون ویلي چې 33 کلن مایکل ګلوب چې د پوځي عملیاتو په مهال په چاودنه کې ټپي شوی و وروسته یې سا ورکړه. وسله والو طالبانو د دغې حملې مسؤلیت اخیستی. د دغه سرتیری په وژل کېدو سره د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د امریکایي وژل شویو سرتیرو شمیر 20 ته ورسېده. د هند استخباراتي اداره وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د دغه هیواد پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د بمی حملې دسیسه جوړه شوې. په دې راپور کې همداراز ادعا شوې چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI په افغانستان کې له لشکر طیبه او داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه غوښتي دي چې د هند پر ډیپلوماتیکو مرکزونو بمی حمله وکړي. هند وایي چې یو شمیر هندیان چې د کیرالا ایالت دي په افغانستان کې د داعش په لیکو کې جنګیږي. په وروستیو کې د ننګرهار چارواکو هم تایید کړه چې د داعش په شاوخوا 200 تسلیم شویو غړو کې د هند د کیرالا اوسیدونکي هم شامل دي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د هغې روسۍ میګ 19 الوتکه ځای موندل شوی چې پرون د ایران په اردبیل ولایت کې نسکوره شوه. په ایران کې په ټولنیزو رسنیو کې تصویرونه خپاره شوي چې په دې سیمه کې په له واورو پوښل شوې څوکې څخه لوګي خیژي. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس فارس د رپورټ له مخې دا راغورځېدلې الوتکه د راغورځېدل شوې الوتکې ځای مشخص شوی خو تر اوسه د دې کومه نښه نشته چې پیلوټ به یې ژوندی وي که نه. او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون د تونس له ولسمشر سره د لیبیا د کړکیچ په اړه خبرې وکړې. اردوغان د تونس له ولسمشر قیس سعید سره له کتنې وروسته په یوې خبري غونډه کې وویل په لیبیا کې اوربان ته د رسیدو او د سیاسي پروسې د بیا پیلولو پر لارو چارو یې خبرې وکړې. دواړو ولسمشرانو په داسې حال کې وکتل چې د ترکیې پارلمان د روانې اونۍ د شنبې په ورځ ترابلس له حکومت سره چې ملګري ملتونه یې د لیبیا د مشروع حکومت په توګه په رسمیت پیژني د امنیتي او پوځي همکاریو تړون تصویب کړ. د لیبیا د ملي یووالي حکومت چې ترابلس یې په کنټرول کې دی له څو میاشتو راهیسې د خلیفه هفتر له ځواکونو سره په جګړه دی. اردوغان وویل چې د لیبیا منفی انکشافات په دغه هیواد پورې محدود نه پاتې کیږي، بلکې پر ګاونډیو هیوادونو او تر ټولو وړاندې پر تونس اغیز کولی شي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو مل ازادۍ راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ ویب پاڼه ازادۍ راډیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وړاندې په دې خبری خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. دا افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د ورسپارل شوو شکایتونو څیړنه نن رسمن پایل کړه. زهره بیان شینواری د شکایتونو د کمیسون رئیسه.
در حدود 16500 شکایت را به ثبت رساندن. البته در ثبت
دا شنواری څرګندونې به په ریپورت کې واورو. دا به هم واورئ چې د افغانستان لویه څارنوالي وایي په لوګر کې د ماشومانو په وړاندې د جنسي ځورونې د قضیې دوسیه تر جدي څیړنې لاندې ده. د جلال آباد ښار ځینې دوکانداران وایي د افغاني بانک نوټونو ترمنځ توپیري چلندې د کار روزګار ګټه کوي. په دې به هم ریپورټ ولرو. د څښاک پاک اوبو ته نه لاسرسی او له ککړو اوبو استفاده د دې سبب شوې چې د کابل ښار څیرمه سیمو کې تر خیمو لاندې ګڼ کډوال اوسیدونکي په ډول ډول ناروغیو اخته شي. نور ریپورټونه به هم ولرو. د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې ساعت کې خپرېږي. ورسله هغه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شوې او بېلابېلو کاندیدانو ته وخت ورکړل شو چې د دې پایلو او په انتخاباتو کې د شوو ستونزو او درغلیو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. زهره بیان شینواری چې د شکایتونو د کمیسون رئیس ده وایي تر اوسه پورې 14,500 شکایتونه ورسره ثبت شوي او دا پروسه یعنی د شکایتونو د سپارلو پروسه پرون پای ته رسېدلې او نن یې رسمن څیړل پیل شوي دي. اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړی ده. همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب نور تفصیل له تاسو اورو.
ډېره مننه انصب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د شکایتونو کمیسون وایي چې تیره ورځ د شکایتونو د ثبت پروسه پای ته ورسېده. نن د طبقه بندۍ پروسه د څېړنې په برخه کې پیل کیږي. د دغه کمیسون رئیس زهره بیان شینواری نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې ټول 14,500 شکایتونه ثبت شوي دي چې په دې کې 14,200 د درې دېرشو ولایتونو پورې اړه لري د افغانستان، او دغه شان 2300 نور شکایتونه چې دي هغه د کابل په ولایت پورې اړه لري.
در حدود
16500 دوی د 14500 په شاوخوا کې شکایتونه ثبت شوي دي. د دې شکایتونو لړلې 14200 په درې درې ولایتونو پورې اړه لري، او دغه شان 2300 چې نور دي هغه په کابل ولایت پورې اړه لري. اغلی زهره بیان شینواری دغه شان وویل چې زیاتره ټیمونو شکایتونه ثبت کړي دي. په دې کې 8,000 شکایتونه چې دي د په صوبات او همپالن انتخاباتي ټیم پورې اړه لري. دغه شان د صلح او عدالت انتخاباتي ټیم چې ګلبدین حکمتیار مشري کې 14,300 شکایتونه دوی ثبت کړي دي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ باندې دولت جوړونکو ټیم له 3,000 زیات شکایتونه ثبت کړي دي، او د امنیت او عدالت ټیم چې رحمت الله نبیلی مشري کوي 15,000 شکایتونه دغه انتخاباتي ټیم ثبت کړی دي. د شکایتونو کمیسون وایي چې د قانون په اساس باندې دوی 15 ورځې څېړنه کوي. د څېړنو وروسته پایلې چې دي شریکې دغه پایلې ولایتونو ته لیږي، او په ولایتونو کې د کمیسونونو مسؤلین چې دي د شکایتونو د کمیسون اغوي دا اعلانې لاغین وروسته 3 ورځې نور وخت ټاکنیزو کمیسونونو ټاکنیزو ټیمونو ته ورکول کیږي چې کدوې د استناف غوښتنه کوي د خپل شکایتونو په اړه باندې هغه ثبت کیږي، او دغه وروسته د استناف هغه غوښتنه چې دوی کړې ده په غی باندې بیا کار پیل کیږي. په ټوله کې 9 ورځې وخت دوی لري چې د قانون په اساس باندې چې په دې کې د غټول شکایتونه وڅېړل شي، او دغه وروسته د لومړنیو پایلو اعلان ته زمينه برابر شي. د دغه پاړه باندې د پمدې اړه باندې په نورو معلوماتو کې زهرا بیان شینواری د ټولو انتخاباتي ټیمونو نه مننه وکړه چې دوی بلک تر لگا په دې درې ورځو کې شکایتونه ثبت کړل او دوی سره شکایتونه ثبت کړل او ژمنه وکړه چې دوی به دغه شکایتونو ته په سم ډول باندې رسیدنه وکړي او پایلې به له ملت سره شریکې کړي. بله انسان
مننه کوو اکرام الله اکرام وو چې له کابل څخه د شکایتونو د کمیسون د رئیس زهرا بیان شینواری دغه څرګندونو حال راکچوي. لږ تر لږه 14,500 شکایتونه ورسره ثبت شوي دي او دوی په طبقه بندۍ باندې کار پیل کړی دی او څېړنه یې پیل کړې ده. دوستانو د شکایتونو د خپلواک کمیسون لخوا د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې بهیر به د ازادي رادیو په بیلابیلو خپرونو کې له نږدې څارو او څه معلومات هم چې راځي له تاسو سره به یې شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لوی څارنوالي وای په لوګر کې د ماشومانو په وړاندې د جنسي زورونې د قضیه دوسیه تر جدي څېړنې لاندې ده. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي ویل له څېړنو وروسته به ټولې موندنې له خلکو سره شریکې شي. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د دې پیښې عاملین باید د قانون منګولو ته وسپارل شي خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان لوی سرنوالي وای د لوګر ولایت په یو شمیر خوانځیو کې د ماشومان پر وړاندې د جنسي زورونې د قضیه دوسیه تر جدي څېړنې لاندې ده او ډیر ژر به ورستي موندنې له خلکو سره شریک شي. د دې ادارې وان جمشید رسولي د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د څېړنو په ترڅ کې خبر پرمختګونه شوي خو د جزئیات له ورکولو ډډه کوي.
کار هیات به شدت جریان داره.
د وی دیپلوماسي کار په جدیت سره پر مخ روان دی او خلاص ترونې هم د موضوع اړوند شته. ټاکل شوی پلاوی تیرونی لوګر ولایت ته هم سفر وکړ او هلته د سیمې له خلکو سره اړوندو ادارو د چارواکو سره خبرې هم شوې.
اشخاص اطلاع دهنده از این موضوع گفتگو و صحبتای صورت گرفته.
د روان کال د اقرب په میاشت کې د لوګر ولایت مدني فعال موسی محمدی د یو شمیر رسنیو لاله ویل چې په تیر شپږو میاشتو کې د لوګر ولایت په یو شمیر خوانځیو کې شاوخوا 1500 زده کوونکو باندې د خوونکو لخوا جنسي تیرې شوی. له هغه وروسته د افغانستان ملي امنیت ادارې مدني فعال موسی محمدی ونیو او د یو خبر پاڼې په خبرول سره ویل چې خغلی محمدی پرته لاسونه دغه اداوي کړي. موسی محمدی له څو ورځې زندانی کې دوه وروسته د امریکا سفارت د بخښنې نړیوال سازمان رسنۍ د یو شمیر مدني فعالانو په وساتت او د ولسمشر د حکم پر بنسټ خوشی شو او د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته وسپارل شو. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په دې برخه کې دوی هم یو پلاوی ټاکلې او خپل څېړنې پیل کړې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د نظارت ورزونې برخې مسول عالم عزیزي د وی دی پیښه باید په عادلانه ډول رسیدنه وشي او عاملین باید د قانون منګولو ته وسپارل شي ترڅو پراتلونکي د ماشومان څخه بیا داسې استفاده ونه شي. په لوګر ولایت کې د ماشومان په اړه د خبر شوی راپور وروسته په ملي او نړیواله کچه خبرګون نه راوپارېدل او ټولو خو د دې قضیه د عادلانه څېړلو غوښتنه وکړه. اوس به ولیدل شي چې د لوی څارنوالۍ او بشري حقوقو خپلواک کمیسون له لوري ټاکل شوی پلاوی څه پایلې ترلاسه کولای شي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو ناورې اوس هم فیروزه عزیزی له اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د ښار جوړونې او ارزی وزارت وایي چې تر دې دمه 40,000 غیر رسمي او غیر پلاني کورونو ته د ملکیت سندونه ورکړي دي. د دغه وزارت ویان حشمت الله ناصری ازادي رادیو ته وویل چې دا کورونه د کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد او بامیانو کې شامل کی.
ما میخوایم خانه ها را از طریق توزیع سند ملکیت معصوم بسازیم، آینده هموطنان خود را تضمین بکنیم و از جانب دیگر با سروی و ثبت خانه های غیر پلانی و بالاخره توزیع سند ملکیت ارزش خانه تا 3 برابر افزایش پیدا میکنه و اینا از خدمات یکسان شهری مستفید میشه.
تقریبا نصری زیات کړه چې په لومړي ځل په افغانستان کې د ملکیت په سند کې د میړه د نوم ترڅنګ د میرمنې نوم یې هم لیکل کیږي. نوموړي وویل چې تر دې دمه په کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد، کندهار، فرا او بامیانو کې 8000 غیر پلاني کورونه ثبت شوی او دغه کورونه به هم د ملکیت سندونه ورکړل شي. دغه پروګرام دوه کاله وړاندې د ولسمشر غنی د حکم پر اساس پیل شو. د ښار جوړونې وزارت موندنې ښیي چې په افغانستان کې 80% ښاري کورونه غیر پلاني دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د وروستیو شمیرو له مخې په روان کال کې د زعفرانو د تولید کچه نږدې 40 میټریک ټنو ته رسیدلې ده. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې په ترویجي او تولیدي صورت 1515 هکتار ځمکو کې زعفران کرل شوی او د تیر کال په پرتله تولید یې شاوخوا 22% لوړ شوی دی. د شمیرو له مخې هرات، بلخ، فاریاب، کندهار، ارزګان، دایکندي او سرپل ولایتونو په ترتیب تر ټولو زیات تولید درلود. د زعفرانو تر ټولو زیات کښت په هرات ولایت کې کیږي چې 2000 هکتارو ته رسیدي. ښاغلی رستمی زیاته کړه چې په روان کال کې په کابل، غزنی، فاریاب او هرات ولایتونو کې د زعفرانو د پروسس څلور مرکزونه تجهیز شوي او همدارنګه تر 2000 ښځینهوو او نارینهوو زعفرانکارانو هم روزنه ترلاسه کړې ده. نوموړي وویل موندنې ښیي چې سږکال د افغانستان زعفرانکارانو له خپل کاروبار نه 22 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په ډېر ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ روپۍ 1200 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 492 افغانۍ.
په ترکیه کې یو بیړۍ ډوبه شوې چې یو شمېر افغان، پاکستانی او بنګالي پناه غوښتونکي پکې مړه شوي دي. د ترکیه چارواکي وایي چې د ډوب شوو کسانو د ژغورلو لپاره یې ژر اقدام کړی او ګڼې ژغورلي. د دې پېښو جزئیات به عصمت څاروان درته ووایي. څاروان صاحب همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، له تاسو نه به واورو.
ډېره مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، یوه بیړۍ چې افغانان، پاکستانیان او بنګالیان پکې سپارول او پناه غوښتونکي ول، د ترکیې د لویدیز په یوه جهیل کې نن سهار وختي ډوبه شوه. ترک چارواکي وایي چې په دې پېښه کې 8 تنه مړه شوي دي. د ترکیې د بیتلیس والی ویلي چې د بیړۍ 40 تنه سپرلی ژغورل شوي او نږدې روغتونه او پناه ځای ته وړل شوي دي. په بیړۍ کې تر 70 ډېر کسان سپارول، او کله چې د بیتلیس ولایت عادل جواز شارګي ته نږدې شوه، په وان جهیل کې ډوبه شوه. البته د دې جهیل په شمالي برخه کې 15 تنه د پیشې په ځای کې مړه وموندل شول او 2 نور په روغتون کې مړه شول. دا پیشه د ترکیې په وخت د شپې په 2:30 بجې وشوه، چې البته د شپې 2:30 بجو ته سهار ویل کیږي. د والی دفتر وایي چې د پیشې ځای ته سمدستي بیړنۍ مرستې ورسېدې.
تر اوسه پورې د پیښې علت معلوم دی؟
نه، تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې بیړۍ ولې ډوبه شوې او یا ولې پناه غوښتونکي د سړک پر ځای په بیړۍ کې د سیمې ته تلل. هغوی کولای شوای چې د موټر په وسیله هم لاړ شي. دا جهیل د ایران پولې ته نږدې دی، خو د ترکیې په خاوره کې موقعیت لري. انسب یو بل موضوع هم دا ده چې هر څه موده وروسته له ترکیې څخه د دې ډول پیښو خبرونه خبریږي، او د دې یو غټ علت دا ده چې عموما ډیر شمیر پناه غوښتونکي په کوچنیو بیړیو کې سپریږي، قاچاقبران یې سپری، هغوی دغسې غواړي قاچاقبر د دې لپاره چې ډېرې پیسې وګټي. په کوچنیو بیړیو کې ډېر خلک سپری وي او نتیجه یې همداسې پیښی شي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. عصمت څاروان چې ترې وامه وردل، په ترکیه کې یو بیړۍ ډوبه شوې چې یو شمېر افغان، پاکستانی او بنګالي پناه غوښتونکي پکې مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په جلال آباد ښار کې ځینې دوکانداران وایي چې د افغاني بانک نوټونو ترمنځ توپیري چلند دی، د کار روزګار ګټه خوري. دوی وایي کاروبار یې اکثره په وړو افغانیو بانک نوټونو دی، خو دغه واړه نوټونه ترې صرافان او لوی سوداګر په خپله بیانه اخلي. د هټیوالو په باور د نوټونو ترمنځ توپیري چلند د دې سبب کیږي چې عام خلک هم د خپلو ګټو لپاره د افغانۍ پر ځای په کالدارو راکړې ورکړې وکړي. سارګل امیرزی پرې رپورټ لري.
د جلال آباد ښار ځینې هټیوال وایي چې د افغاني بانک نوټونو د لوی و وړو ترمنځ توپیري چلند دی، د کاروزګار ګټه وټ اغیزمنه کړې ده. دوی وایي کاروبار یې اکثر د وړو افغاني بانک نوټونو دی، او په خبره چې واړه بانک نوټونه ترې صرافان او لوی سوداګر په هغه بیه نه اخلي کوم چې نرخ وي. د هټیوالو په باور د نوټونو ترمنځ توپیري چلند د دې لامل کیږي چې عام خلک هم د خپلو ګټو لپاره د افغانۍ پر ځای په کلدارو راکړې ورکړې ته زړه ښه کړي. دغه هټیوال وایي سره له دې چې افغانۍ ملي هویت دی او د افغانیو په دودولو خوښ دي، خو وایي که د لویو وړو بانک نوټونو ترمنځ توپیري چلند نه وي نو هم به یې ملي هویت ته درناوی شوی وي او هم به یې کاروبار له زیانه خلاص وي. د جلال آباد ښار دوو تنو هټیوالو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم شبیر احمد سهاګ ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. په جویفس کې او فرقبرشي دوکان لرم. افغانۍ راکړه ورکړه چې وشي زموږ ملي هویت دی او دا د افغانستان په خیر ده، د افغانستان د ملک آبادۍ لپاره ده. د افغانۍ ځینې دوکانداران افغانۍ اخلي خو مګر افغانۍ دوکاندارانو ته په تاوان وي. په کالدار مثال یو شعر نرخ خرڅې په لس روپۍ، که هغه په افغانۍ په پنځه روپۍ خرڅ کړي هغه دوکاندار ته تاوان ده. په سراب د پنځه ګون په پنځه روپۍ اخلي، لس ګون په پنځلس اخلي، شلګون په دیرش اخلي او سلګون مثال په سلاتی اخلي او پنسي په نوي اخلي، هغه د دوکاندار لپاره دا تاوان.
زه مسعود یم، د ننګرهار اوسیدونکی یم او جو ایف کې مې تور غر په نوم دواخانه ده. دلته غټه ستونزه دا ده چې ننګرهار کې یو خو اول ماتې نشته دي، بیا په ماتې کې چې شته دي نو د غټو د وړو ترمنځ غټ توپیر ده. دغلته اوس مونږ یو لس روپۍ باندې مثال مخکې شی خرڅو پنځه ورکوو، اوس هماغه خبره ده. خو خبره دا ده چې مونږ شل روپۍ باندې مخکې کلدانو خرڅو، اوس په لس روپۍ ورکوو، نو دغه لس افغانۍ اوس هغه شل روپۍ کلدارې مونږ ته نه جوړوي. نو توپیري هغه چلند باید ترنه لرې شي او ټول په یو نرخ په یو انداز سره وچلېږي، نه غټ او واړه دي نه پکې.
خو د جلال آباد ښار صرافان بیا وایي چې د افغانیو د دودولو له وروستیو کمپاینونو مخکې دا ستونزه وه، خو د دوی په خبره چې اوس حل شوې ده. د صرافانو له ډلې تاولا وایي چې اوس وخت د افغانیو ټول بانکي نوټونه په یوه نرخ تبادله کیږي او وایي چې هیوادوال دې په دې برخه کې اندېښنې نه کوي. د پاین حال کې په بازار کې د افغانیو کمښت یوه لویه ستونزه یادوي چې په خبره خلک غواړي چې کلداري افغاني کړي، خو د افغانیو کمښت دغو پیسو ارزښت زیات کړی او خلک په اسانۍ نه غواړي چې په داسې یوه حالت کې افغانۍ واخلي.
مخکې به دلته وړې افغانۍ یو روپۍ ارزانه وي په کلدار، اوس سره دی چې ارزانه نه دي پیدا کېږي هم نه. دلته اوس وړو افغانو پسې خلک ګرځي، غټو افغانو سره یې نرخ یو شی دی. افغانۍ دلته نشته دی، یوازې نشته، بلکې افغانستان بانک په دې ورځو کې هم ډالر راوباسي افغانۍ اخلي. د تقاضا د افغانیو زیاته شوې ده، عوام افغانۍ اخلي او من حیث سرمایه یې وساتي.
په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې نه یوازې دا چې افغاني بانک نوټونه په دې وخت کې توپیري چلند نه لري، بلکې ارزښت په کتوې تقاضا زیاته شوې ده. د دغه بانک رئیس توحید یار احمدزی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې بانکي خزانه له افغاني وډکه ده او میلیونونه افغاني توزیع کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې لمریزې میاشتې له لومړۍ نیټې په ننګرهار کې د ولایتي ادارې او بېلابېلو قشرونو لخوا د افغانیو د دودولو کمپاین پیل شوی او ټول خلک په دې مکلف کړی شوي دي چې په راکړو ورکړو کې د کلدارو پر ځای افغانۍ وکاروي. د ننګرهار چارواکي خبرداری ورکوي چې که څوک په دغه ولایت کې د افغانیو پر ځای په کلدارو راکړه ورکړه وکړي نو کاروبار به یې له یوې تر درې ورځو پورې بند او مجازات به یې کړي. سهار ګل میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د څښاک پاکو بو ته نه لاسرسی او لکه کړو بونه استفاده د دې سبب شوی چې د کابل ښار سیر مسیمو کې تر خیمو لاندې ګڼ اوسیدونکي په ډول ډول ناروغیو اخته شي. ډاکټران چې دغه ناروغان معاینه کړي وایي له ناپاکو اوبو استفاده او په نامناسب چاپیریال کې اوسېدلو یې روغتیا ته ګواښونه پېښ کړي. خان محمد سیند یې په اړه رپورټ لري.
په سړو تیارو خیمو کې وسیدلو د ناپاکو اوبو مناسب خوړو نشتوالی د روغتیا پر وړاندې یو لوی ګواښ ګڼل کېږي. د کابل ښار په سیر مسیمو کې د جوګیانو او د جنګونو له امله په سلګونو بې ځایه شوې کورنۍ په خیمو کې وسیږي. اوس چې هوا سړه شوې په دغو خیمو کې میش ډیری ماشومان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. سلما یوه ماشومه چې د چمن ببرک په سیمه کې په خیمه کې اوسیږي. دی بوبل زړی خوږیږي او د شپې لخوا درد زیاتیږي. د سلما مور وای لوري په نسایی ناروغی اخته شوې ده.
او چې څنګه وي خارخ کې د ځاړې ته بس حل کړي چې زیدار سم خو سره په ځای پکې اس په مرز نه پیږي دا وایس
دا وای د دې لپاره چې ناروغي معلومه شي درې کلن لوري ولې په دغه ناروغي اخته شوی د خزینه ناروغي او ډاکټر مرزیه اسمت ته مه بوتل ډاکټر اسمت وای
استاسو با پاک نه دی دا خراب نوړ او بوچ تاسو چکی دا میکروبونه د نن کې استاو د څخه او دا لاسونه پاک نه مینځي
د ډاکټرانو په خبره د دغه خیمو زین وسیدون کې د ناپاک او بود کارولو لامل په جلدی یا د پوستکي په ناروغي هم اخته شوی دی زیاګل چې د کابل خار د چارې قمبر په سیمه کې په خیمه کې وسیږي په سو ناروغي اخته ده د دې پر لاسونو سپین داغونه او وړي وړي دانې لیدل کیږي لدې سره یو ځای د پوستکي د ناروغيو متخصص ډاکټر غلام جیلانی نقشبندزاده تزو ډاکټر وای
د پوستکي زینو ناروغیو ته فنګسي بکتریال وای چې نور ته سرایت نه کوي دغه ناروغي د ناپاک اوبو لکارونه او خاورو دوړنه پیدا کیږي
شپارس کلن شهرام هم د ناپاک اوبو د کارولو لامل د پوستکي په ناروغي وخته شوی دی
میر افتمولنه
سنف 5 بده
خونځی ته تللم او په پینځم ټولګي کې مې درس وایه دغه ناروغي راته ناسبي پیدا شو خونځی ته نور لاړ نشوم ډاکټر ته لاړم درمل راکړل او راته وویل کور او بمو پاکي وساتي
یو بل کورنۍ وای پینځه کلن لوري د ناپاک اوبو د کارونې لامل په څو ناروغي وخته او بل اخره څه موده مخکې مړ شو د کابل خار په خیمو کې د وسیدونکو کورنۍ او د استادو د شمیرو لمخې دغه خار په چارې قمبر او چمن ببرک کې تر خیمو لاندې کابو 2000 کورنۍ وسیږي چې د سخاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري دغه کورنۍ وای اړ دي چې یو بوشکه اوبه په سلو افغانۍ وپیری دوی له حکومت غواړي چې پاکې اوبه ور ورسوي خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو ناوړی د خوست قومي مخور او مدني فعالان له حکومت نه غوښتنه کوي چې دی ولایت ته د بیا رغونې او نورو برخو په ترڅ کې پاملرنه زیاته کړي نجيب الله خیل له خوست نه تفصیل راکوي
د خوست قومي مشران او مدني فعالان وایي سره لدې چې د ولسونو او قومونو په همکارۍ په دې ولایت کې په نسبي توګه امنیت ښه او د قانون واکمني پیاوړې ده خو مرکزي حکومت ورته د بیا رغونې همدارنګه د کدرونو په ګمارلو او نورو برخو کې لازمه پاملرنه نه ده کړې د چهارشنبه په ورځ قومي مخورو او فعالانو یاد غوښتنې د قانون حاکمیت د امنیت ټینګښت او د ټولنیز نظم په تامین کې د ولسونو ونډې تر سرلیک لاندې د غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي قومي مشر قاضي احمد ببرکزی وایي
فکر نه کوم چې په نورو ولایتونو کې د حاکمیت او د امنیت دلته وجود ولري په هغه کچه باندې چې نورو ولایتونو ته کتلی کېږي خوست نه دي کتلی شوي لکه د قدرونو په تقرر کې چې موږ ښه ښه قدرونه لرو ښه وړتیا کسان لرو بیا رغونه کې ورته ډېر پام وشي په نوي پروګرامونو کې خوست ته ځانګړې پاملرنه وشي
مدني فعال فریدالله قربان وایي د دې پر ځای چې خوست د ښه امنیت او نورو ولسي پرمختګونو په بدل کې تقدیر شي زنی حقوق او امتیازات ورڅخه اخیستل کیږي
ستونزه دا ده چې د خلکو ته د دې په ځای چې امتیاز ورکړل شي خوستا کله کله له دوی سره یو ډول توپیری چلند کیږي مثلا د تشکیل په برخه کې خوست لومړی درجه ولایت ته خدا ده چې په ملکی او نظامی دواړو برخو کې خوست تشکیل راشي ترڅو په نورو بدلو برخو کې لاغینه استفاده وشي هم د قانون د حاکمیت په برخه کې هم د حکومت د حاکمیت په غزول او پراختیا کې
قومي مشر ګل احمد خان ګربزوی په دې ولایت کې قومونه ولسونه د قانون او امنیت ټینګول لپاره ډیر څه کړی دي
انتخابات په واخ کې په ډیر ولایتي کې عسكر وی ته توزی دي میس په خپل خواشار بقیدا کور کړای دی وا دوم دا چې مواد مهادر په برا کې میس په لا قومي تړونی نه لري پاغي کې 5000 روپے په خرڅوي نه جریمه دو او بل دومره څه لای شه چې دولت پر ډیر مکلفیت پچار دی نه داسې چې ټول کورینا په کومونه وروچولای شي
مدني فعال کامل اکبری وایي چې په غونډو کې ټولنیز عدالت او د خزو د ونډې موضوعګان هم تر ډیره شعاري او سمبولیکي دي
باید سمبولیک شکلونه لري د خزو د عدالت د لاسرورونو لپاره موږ تصویرونه کنه چې په خصوص ولایت کې موږ په محاکمه کې څنګه لرو په قضا کې څنګه لرو او دا کوم برنامه چې د عدالت لپاره کار کوي دا هم فقط یو سمبولیک شکل لري او زما په نظر چې خزي باید په عدالت کې ونډه واخلي او خزي هم لکه څنګه چې موږ دلته قاضیان لرو او سرورونه لرو سي زمون خزي په وظیفه باندې وګمرل شي دا سرمګوند به خشي.
خوست ولی محمد حلیم فدایی هم په خپل خبرو کې د خوست د قومونو او فعالانو غوښتنه پر ځای وبرله او له مرکزی حکومت یو غوښتل چې خوست د اول درجه ولایت تشکیلات او دی پوری تړلي حقوق او امتیازات ورکړل شي. سره له دې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشر زو ټاکنو مخکې د خوست د اول درجه د ارتقا حکم صادر کړ، خو تر اوسه دې ولایت ته د اول درجه د حقوقو او امتیازاتو د انتقال لپاره د پام وړ کار نه دی شوی.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 7.5 په صاف او واضح توګه اورېدلی شي. اوس هم دولس نیمې بجې شوې. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له سلطان محمد سرور نه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار بدخشان ته ولاړه. د ارګ خبر پڼه وایي چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې په فیض آباد کې د یو شمیر ټولګټو پروژو د پرانیستلو په مراسمو کې پر ګډون سربیره له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو او د ښځو استازو سره جلا جلا غونډې وکړي. نن سهار مهال د خوست ښار مجاهد څلور لارې ته څیرمه 14 15 ولسی کسان ټپیان کړي دي. د ترکیې په سواحلو کې نن د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې د افغانانو په ګډون اووه کډوال مړه شوي دي. د هغه امریکایي پوځي مړی امریکا ته ولېږدول شو چې روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په قندوز ولایت کې د سړک د غاړې په یو ماین چاودنه کې وژل شوی و. د هند استخباراتي اداره وایي داسې رپورټونه یې ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د دغه هیواد پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د بمی حملې دسیسه جوړه شوې ده. د ایرانی رسنیو رپورټونه وایي د هغې روسی میګ 19 ډوله الوتکې ځای موندل شوی چې پرون د ایران په اردبیل ولایت کې نسکوره شوه. او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون د تونس له ولسمشر سره د لیبیا د کړکیچ په اړه خبرې وکړې.
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام تر ازو د مخکخو ښځو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکخي ښځي
درنو دوستانو السلام علیکم. د مخکې خزی خبرونه ته خرغلاس په خبرونه کې بیا هم یو بل قدرمنه میلمنه اغلی مینا شیرزاد د مشرانو جرګې سناتور او د خزو فعال لزان سره لرم. اغلی شیرزاد خبرونه ته خرغلاس
مهرباني ژوند دی اوسې تاسو ته مننه.
خوشاله یم چې یو ځل بیا هم یو بل مخکخه خزه لزان سره خبرونه کې لرم. په سر کې کا اوریدونکو ته د خپل شخصي ژوند په اړه معلومات ورکړي چې اصلي د کوم ولایت یاستې، چیرته مو زوکړه شوې ده او ابتدایي زده کړې مو چیرته پیل کړې دي او تر کومې کچې پورې مو رسولې دي تر اوسه.
لومړی سر کې تاسو ټول محترمونه ډېره زیاته مننه کوم. اول تاسو ته بیا د تخنیکي همکارانو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه مینا شیرزاد د مشران جرګې انتصابي سناتوره یم. په کال 1940 کال کې زه په کابل ښار کې زیږیدلی یم. زیږون مې په کابل کې شوی دی او ژوند مې هم د کابل ښار په 15 ناحیه کې، یعنی د خوشحال مینې منطقه کې ما ژوند کړی دی. بیا مې د بعضی عواملو په سبب باندې خپل لومړنۍ زده کړه مې په رحمان مینې مکتب کې پیل کړې ده. د تر شپږم ټولګي پورې په رحمان مینه کې ما بالغې بیرته په 15 ناحیه کې بیرته چې کډه راوکړله، نو دلته مې د شپږم ټولګي نه ایستم. بیا مې ټول زده کړې د نسوان افشار لیسه کې ترسره کړې دي. د کانکور ازموینې څخه وروسته بیا په دې باندې وتوانېدم چې کابل پوهنتون ته د کانکور ازموینې د ورکول نه وروسته لاره پیدا کړم. هلته په طبي علومو پوهنځي کې، یعنی ساینس پوهنځي کې، د کیمیا رشته مې ولوستله او په کال 1988 کال کې زه فارغه شوې یم. دغې نه وروسته مې د ښوونکي دنده ترسره کړې ده په خپل همدې 15 ناحیه کې، البته د محمد حسن اسماعیلزي په ښوونځي کې د خون کې په توګه می دند تر سره کړل. کله می چې دند تر سره کوله په یو اویا کال کې چې کله منځنی جګړه د منګ په افغانستان کې شروع شول او مجاهدین راغله، نو په دې دوره کې منګ ماجر شو ننګرهار ولایت له زخپل هم د ننګرهار ولایت اصلي اوسیدونکو ما او د شیرزاد د ولسوالۍ ما عملته د جګړې حالتونه په منګ باندې تیر شو. ژوند تقریبا منګ ټول په ننګرهار کې دغه جګړې نورسته تیر کړی دی. په خپل خار کې اوسیدونکو ما کله چې دغه د طالبان دورې هم پایته ورسېدلې دغه نن بیا هم چون امکانات مساعد شول او موږ غوښتل چې بیا هم دنده زه باید تر سره کړم. د ننګرهار ولایت جالبات په خار کې د علي لیسې کې مې خپل تبدیلی وکړل او آلته مې د ښوونکي په توګه باندې اول لومړي سر کې دنده اجرا کړله. د هغې نه وروسته د وخت په تېرېدو سره مې د کیمیا ډپارټمنټ امروم د غینه ورسته تدریسي مرستیاله ومه. د دې په څنګه چې زه تدریسي مرستیاله ومه یا ز خون کومه په هغه وخت کې ما د دې تر څنګه ز مختلف همکاران د خپل ادارې سره درلودل چې موږ یو ادارې ډېر ښه ادارې و یو خامغي پکې موجود و. د دې په څنګه منګه د خزو په خاطر ډیر زیاتې ماتې کړې دي. زامت مستله د خصانه خزه چې په دې غوګده جګړه کې د تعلیم څخه به بهري پاتې شي وو یا نیمګړه وو د دې دوه تحصیل او تعلیم منګه د دې سره د مرسته وکړل چې په خپل مکتب کې منګه وزو د سامي آزموینې د لیاقت د سوي منګه تر اندازې پوري ډیر خواري وکړه چې د خسر منګه مرسته وکړي د آزموینې په اړه ساحه کې منګه سره مرسته کولې. کلم چې آزموینې اخستل منګه باور وکړي چې اته د سورز مرغلي چې تر مازیګر تر ماخام پوري د دې آزموینې په خاطر باندې د ورخ کتل په خاطر باندې د نتیجې بل سره وړل په خاطر باندې منګه سره زحمتونه استلې دي تر څو پوري چې منګه په دې باندې قانې کېدل چې موږ د امدوم قانې کول چې دوه سره موږ باید مرسته وکړو. دوه باید خپل ګامونه اوچت کې د ښه تعلیم په خاطر باندې ښه تحصیل په خاطر باندې تر څو پوري چې په راتلونکو کې خپل په خپل ځان باندې بسنه ولري او ټولنې ته یو ښه خدمتګار اوسي.
ان ډیرخه نو اغلی شیرزاد معلومی کې چې تاسو خپل اولنی فعالیتونه او لومړنی ګامونه د همدغه ځای پایل کړی دي.
بله بله بله
هان ډیر ښه. اوریدونکو هم لکه چې په کرخلرو وربشو اوریدونکو ته نورې پوښتنې هم شته ستاسې په اړه باندې چې باید وپوښتل شي، خو ډېرې پوښتنې به اوریدونکو هم په دې خبرونه کې مطرح کړي. تاسې به دا راته ووایاست چې ستاسې په دغه کاري موده کې داسې چانس تاسې ته برابر شوی دی چې لرو پرتو سیمو ته لاړ شئ او د ښځو له وضعیت څخه تاسې خپله له نږدې څخه کتنه وکړئ.
بله محترمه خورې، تاسو د دې پوښتنې په ځواب کې زه باید وایم پانتغه تقریبا شپږ میاشتې کې چې زه د نوې دندې ته ګمارل شوې یم. نو موږ د خپل کمیسیون لخوا او د خپل مجلس د تایید په صورت کې موږ لاړو ولایتو ته سفر درلودلو. موږ کونړ ولایت ته لاړو، ننګرهار ته لاړو او لغمان ته. موږ نورستان هم په موږ په اجنډا کې شامل وو. چونالته د هوا د یخوال په سبب باندې موږ په دې ونه توندو چالتل شو، خو په پروګرام اجنډا کې مشته ده. ان شاء الله پر راتلونکي چا واخښي موږ اتمنالته هم سفر لرو. موږ غواړو چې د جنوبي خواته هم سفر وکړو چون اوالک سره شوی دا او قندر ته هم پاینده کې او نور ولایتون ته شمال سمت هم موږ چونالته هغه منطقي سرسیره دي. موږ غواړو چالتل هم سفر نه ولرو، خو د درې وړ ولایتو ته چې موږ سفر دلو په واقع سره موږ ډیر د نږدې نه خپل خواند سره کتنه درلودلی. خصوصا د تعلیم په ساحه کې، د تحصیل په ساحه کې، اته د ښځو چارې ریاست منګلاړو موږ ځان سره دوستانه تر صاحب نور هم بیولي و چې مختلف څنګه نه منګلې دنې وکړلې. زیاتره زوی کې ستونزې شته د موجود دي ځکه د افغانستان د څلوي کال جګړه دا عادي خبره نه ده. موږ تاسو د څلوي کال جګړه او د مختلفو عواملو په سبب باندې او د مختلفو پروژو په سبب باندې موږ تاسو ډیر ستونزې سره مخامخ یو. د دوستون زمزان سره یاداش کړی دي او کله چې موږ دلته راغلو هغه ستونزې په خپل وار سره موږ غواړو شریک کو. دا ستونزې باید ورو په ورو باندې ان شاء الله قدم په قدم باندې حل کو.
ډیره زیاته مننه اغلی شیرزاد. تاسو یو سناتور یاستی او د دې ترڅنګ تاسو مخکې یادونه وکړه چې نوې دنده کوم نوې دنده چې تاسو ته اوس در سپارل شوې ده، تاسو به د دې لمخې ډیر څه وکړي د دې دنده په اړه کله غوازه خطر
کوي. د منګه دنده خو اصلا د قانون په چوکاټ کې د اصول مطابق منګه درې اصول ته باید ډېر زیات پاملرنه وکړو. د موږ دا دندم ده، یو دا چې قانون جوړونه ده، بل د حکومت کړنو نه نظارت ده، او بل د خلکو یا د ولسونو هغه ټول ستونزې په ګوته کول دي، موږ سره شریکول دي، واغو ته د حل لاره پیدا کول دي. موږ هڅه کوو تل چې د خپلو خلکو د خپلو ولسونو هغه څوک چې کوم ستونزې لري موږ سره شریکي، موږ هماغه مرجې چې موږ ستونزې وسره دي، د خلکو ستونزې وسره حل کیږي، دغه سره په ارتباط کې شو که د وزارت په چوکاټ کې وي، که د ریاست په چوکاټ کې وي، که د مدیریت په چوکاټ کې وي، موږ د هماغه ادارات سره مستقیمه اړیکه نیسو، هغوی استجابه وو راځي، او هغو سره د خلکو ستونزې شریکوو. همدغه لر نه موږ غواړو چې د خلکو ستونزې همدغسې حل کړو، انشاءالله همدغسې به موږ فعالیتونه دوام لري.
بله ډېر ښه. نورې پوښتنې هم شته، خو یو اوریدونکی په کرښه دی، بر واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خوري
په خیر اوسې؟ په خیر راغلی. ستاسو نوم د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ جمعه ګل همت. ښه، مخکې جمعه خان هم درد و، او اوس هم جمعه ګل همت له کندهاره.
زما د خور څخه پوښتنه دغه ده چې دغه څو کلنه ده، بیا واده کړی دی یا نه لري؟
ډېر زیات مننه. نو اغلې مینا شیرزاد، که تاسو په دې اړه باندې ورته څه ویل غواړئ، نو مهرباني وکړئ، او که نه غواړئ نو کولی شئ چې رد یې کړئ.
ښه، محترم ورور ته به دا ووایم چې زه په 1974 کال کې تولد شوی یم، تقریبا 50 کال عمر لرم، او بچیان نه لرم، مګر واده مې کړی دی. خو زه چون یو ښوونکی وم، اوس هم ویاړم په دې ښوونکي په نام باندې. د ملت بچیان، د وطن بچیان ټول زما بچیان دي، او زه غواړم چې هغو ته رښتینی خدمت وکړم، خدمت مې ورته کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه. مخکې زموږ یو اورېدونکي اړیکه نیولې وه، جمعه خان همدرد، هغه ډېر شکایت کاوه چې پرته د واسطې او پیسو وظیفه نه پیدا کیږي، کار نشته دی. نو زما په نظر باندې دغه یوازې د نارینهو په وړاندې نه، البته په کابل کې د ښځو په وړاندې هم دغه شته دی چې که واسطه ونه لري او یا هم څوک ونه پیژني، نو کار نه ورته پیدا کیږي، او که کار هم ورته پیدا شي نو د یو لړ ستونزو به ډک وي. تاسو د دغې پدیدې په وړاندې کوم څه کړي دي؟
هم مهرباني، زه باید تاسو په جواب کې داسې وایم چې هغه چاته چې مثال د دندو مشکلات یا ستونزې سره مواجه کیږي، ورته ستونزې شته دی، دوی هماغه نقطې دي په ګوته کې چې چیرته ستونزه ده، په کومه نقطه کې ده، د چا سره ستونزه ده. نور د ملت کور دی، دواړه مجلسین ورته په خدمت کې دي، کولی شي چې موږ ته مراجعه وکړي او موږ سره خپل ستونزه مطرح کړي، ادرس په ګوته کې، نفر په ګوته کې، مشخص کړي، موږ کولی شو د دې لارې سره هغو خلکو سره رابطه ونیسو او د دې ستونزه حل کړو.
بله ډېر ښه. بل اوریدونکی لکه چې لرو، د پر وخت چې څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. السلام علیکم.
په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځینه ماړی کني ولې؟
حاجی بخیر خوره حکمل يم، د پکتیا څخه تا ته او تاسو درنې ملمانی ته سلامونه او نیکی هلې احترامات وایم.
حکمل، پکتیا څخه په خیر راغلی.
مننه. وطن، وطن کې کوم وګورو نه خواله سره ډګ دی، یا خصوصا خزي طبقه چې دا یو ځنګړي پښتنه دي، خزو برا کې کوم چې موږ تاسو په وطن کې مایوبي خزي زیات لرو، دغه په برا کې د دې ملمنې سم پښتنه ده چې تاسو دولې مشران جرګي سناتوري است، آیا د مایوب خزو د فارا کومه برنامه پلان ما چولې دي، یا کوم کاری فرصتونه کمی وی چولې، کوم پلان لري، او کنه پیندا کې چې موږ وکیم د افغانستان مایوبي خزي زیات لرو، ډېر مشکلات سره کړهونه سره مخامخ دي.
ام بلې ډېر ښه. حکمل صاحب، ډېره زیاته مننه. زمنګ میلمنه بس تاسو پښتنو ته ځواب وای، مهرباني وکي. اغله شیرزاد،
مهرباني. محترم ورور، لمړی ما سلام منی. زه به تاسو پښتنې په ځواب کې داسې وایم چې تاسو په افغانستان کې ګورئ چې موږ مېرمنې واقعا ډېر مایوب معلول لرو، خو اوس بل فعل مستقله نه هغو کمیسیون لري په خپله دواړه مجلسانو کې، خپله ځان ته مستقل اداره لري، خپله کمیسیون کې ډېر ښه فعاله ونډه اخلي، یوه شابي خورده، یوه جامع خورده موږ سره، چې په واقعا خپله خپلو ښځو ته موږ ورسره هم همکاران یو، بالکل موږ چون خویندې دي، دو قرباني ورکړې ده، او دوی سره باید همکاري وشي، دغه انسانیت لحاظه، موږ او تاسو د افغانیت لحاظه، او هغه اسلامیت لحاظه هم د دوی سره موږ او تاسو باید همکار اوسو. دوی خپله ډېر ښه فعاله دي، واقعا ډېر ښه سره پروګرامونه لري، حتی موږ بعض پروګرامو ته دو دعوتې چې کوم ستونزې موږ سره شریکي، موږ سره مشورې ورته ورکوو، او دې کې ټول موږ سره همکاران یو، یوازې نه چې موږ په دندو کې، په شخصي ژوند کې، حتی په ګاونډیتوب کې هم باید د خلکو سره موږ او تاسو همکار اوسو، موږ همکار یو.
بله ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، ښځې چې بیخي سالمې وي، روغې وي، هم د ټولنې حمایت ته اړتیا لري، په خاصه توګه د کورنۍ حمایت ته اړتیا لري، او تر ډیرو پورې همغه روغې ښځې چې معیوبیت نه لري هم خپلو حقوقو ته نه دي رسیدلې تر ډیره حده پورې، او شکایت هم لري. نو ستاسې په نظر باندې دغه میرمنې چې معلولې او معیوبې میرمنې دي، دا به تر کومې کچې پورې وتوانی چې د دغه مرستونه ګټه واخلي؟
بله، دغه خویندې چون خپل هم نام خدا با فکر دی دادی الله پاک حکمت دی، څوک چې معلومه کیږي مایوبه کیږي، هغه ته خدای پاک په ذهنیت کې ورته نور برکت اچي. مونږ چې دغه خویندې ونی تاسو باور وکړي چې د موږ نم ډیر اساس دی، بعض مرحله کې دو خپل ډیر زیات فعال دی، خپل ون داخلي. نو د دوی خویندو په خاطر باندې زه د فکر کوم چې د امکان په صورت کې د دوی په توان په اساس باندې، د دوی توان په اندازه باندې، دوی ته باید د سیم هغه کارونه چې هغه کې دوی باید په مهارت سره ورزول شي، او دوی ته باید کار زمينه برابر شي. په دې کې ډیر زیات کار کیږي. د منګ اکثرا مایبي خوینې چې کول شي دا کار د جوګې نه وزي، هغه ته بعض پروګرامونه د مثال د تشبث دی پرمور دي خوانه، بعض پروژې ورته ورکول کیږي، دور باندې کار کوي. مثال د خیاطۍ په برخه کې، د لاستوزي په برخه کې، مختلف د لاسي صنایع شته چې دوی ته د کار زمينه په کې برابرې او دوی په کې کار کوي، او ان شاء الله په راتلونکو کالونو کې به نور هم دوی ته ډیر توجه وشي، او دوی خپل په کار کې هیم خپل بخپل ځان بسره پکوي. موږ ټول سره عملاسیو تر شای ولاړیو، دوه حمایت کوو. موږ تاسو ټول د افغانستان خلک د دوه حمایت کې، هر انسان د دوه حمایت کې باید موږ تاسو ټول د حمایت وکړو.
بل ډیره مننه. دغه کسانو ته تاسو یادونه وکړله چې د خیاطۍ کورسونه، د لاس دوزۍ کورسونه، داسې مهارتونه ور زده کول کیږي. آیا د دوی د پوهې د کچې د لوړولو لپاره هم کوم څه برنامه تر اوسه پورې شوې ده؟
بلې، د پوهې د کچې لوړولو په خاطر باندې زه تاسو دا بیان کوم چې زه خپل چون یو ښوونکی وم، زه خپله په دغه پروګرام کې شامل وم، چون د ادارې په راس کې وم. موږ ته هم سره یو ځای سیمینار راکول کېدلو، خاص دغه مایبینو معلولینو په خاطر باندې چې موږ څنګه وکولای شو دوی ته د تدریس په وخت کې، مثال دو په راتګ کې موږ څنګه ورسره مرسته وکړو، اته په مکاتبو کې د دوی د راتګ په خاطر باندې لارې ورته جوړې شولې، دغه بایسکل د راتګ په خاطر باندې موږ څنګه کولای شو هغه د لپاره مثال مشخص اتاق ولرو، هغه داخلي دوی ته موږ څنګه ورسره مرسته وکړو، څنګه موږ ما په هواوي ورکو خلکو ته چې باید دغه مایبین سره څنګه کومک وشي تر څو پورې د دوی د پوهې کچا لوړ شي.
بله ډیره مننه. بل اوریدونکو لرو د بر واخلو چی څوک ده؟ السلام علیکم. تاسو د سولې یادونه وکړله، او ټول افغانان په دې هیله دي چې د هیواد کې د سولې راشي، مګر بعضی خلک په خاص توګه بعضی خزي د سولې ته ډیر خوشبينه نه دي، او فکر کوي چې د دې سولې پر تلو سره به د دوی بعضی حقونه تر پخو لاندې شي. د دې دغه اندېښنه تر کوم ځایه د یوې فعالې په توګه ستاسو په نظر باندې سمه ده؟
زما په نظر باندې د سولې راتګ کله چې رامنځته کیږي، او کله چې بین الافغاني خبرې تر سر ته رسیږي، یعنی ټول افغانان پکې صحیح تبن چې هغه ټول مسایل باندې به پر اړخیزه توګه باندې به اتمن په دې باندې خبرې کیږي، اتمن به د ښځو حقوق هم پکې په نظر کې نیول کیږي، د ټول افغانستان د ملت حقوق به په نظر کې نیول کیږي، د ټول ادب حقوق به په نظر کې نیول کیږي. نو داسې سولې به نه وي چې فکر نه کوم چې چاته زیان ورسي، خصوصا ښځې خو د یو ټولنې نیم قشر دی. موږ تاسو په افغانستان کې اوسېږو، ماشاءالله موږ ښځینه واقعا د خپل ورونو په څنګ کې، یعنی په میړانه باندې کار کوي. موږ تاسو افغانستان اکثرا ښځې کونډې دي، مشکلات لري، همدغه خپل بچی روزي، او دا ښځې باید موږ تاسو د نظر نه ونه چو، ان شاء الله داس به هیڅ وخت نه کیږي. دا باتمن معیارات او ټول خبرې چې تر سره کیږي، معیارات په نظر کې نیول کیږي، هر اړخیزه سوله به وي، داسې سوله به نه وي چې خدای مکه سو پکې زیانمن شي.
بله ډیره مننه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان تاسو سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد جی مده کندهار
څخه. عبد الحی محمدی لکندهار څخه میره بنی وکي.
ما دا نظر دی کوم چې دا غریب مخلوق د غریب زی ګرد په سارا او په اطراف په یو خو کې وو پوسټو مرکزو دي چې ورکړي دي دا چې اخ سره کیږي خورجان ما نه خود ادا سرویس کنه دا وسه تنس کنه نو کنه مرګر افغانان ته ځنه ار و څلور ودونه کوي درې ودونه کوي دي ار دار و سات پولا زمون لري پیسې ډېرې دي به درې په دې حساب دي یو لندن تر سوې په ترکیه ته بل امریکا ته بل نورې دوه هندستان ته دا خوا ډاکټر اوین راوي دا خوا څنګه راځي
داستا نظر و ډیره زیاته مننه په دې باندې بیا خبرې وکړو د خبرونه په لړ کې بیا به هم را شو خپل پښتنو ته ستاسو په نظر باندې په لارو پرتو سیمو کې ډیره خزي له کوم ستونزو سره کده سیمو مشخص راته وایست مخ دی
بلې د تاسو د دې پښتنو په ځواب کې باید وایم چې لری پرتی سیمې ته باندې موږ تاسو ګورو اول خو د تعلیم لحاظه موږ تاسو ګورو چې هغه به بهري دي بل د اقتصاد لحاظه او بل منګو تاسو د اوسنۍ سر ګورو چې ټول په خ تخنیک باندې سنبال دي مثال کمپیوټریز دګری دي د مثال په توګه باندې منګو تاسو د انټرنیټ لار د دې ټول نړۍ سره خپل اړیکې ټینګول شو دا یعنی منګو تاسو کول شو خپل د پوهه کچل وړکو آگاهی پیدا کو نو دا خلک بل دا چې د جګړې سره مخامخ دي او جګړه د ټول نه تر زیات ما زه فکر کوم خطرناک وي ځکه د انسان د ژوند په خاطر باندې لمړیتوب دا ده چې باید انسان یو آرام او سلامي فضا کې ژوند وکړي نو د دوه بیچارهګان د ډیر ګواښونو سره مخامخ دي چې هم د نارامۍ سره د جګړې سره مخامخ دي د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي بل دا چې د تعلیم کچا تبان چې هغه وځوي کې په ټیټه اول خو بنې ډیره کمه به یو کوي هغه به کیفیت دونه زیات نوی نو ظرفیت جوړونه د هغه سیم نه باندې زه فکر کوم چې کوم یو نو دی په خاطر باندې ستون سره د مخامخ دي
بله لکه څنګه چې مخکې زمنګ اوریدونکو عبدالحی محمدی له کندهار اړیکه نیولې و او به ویل چې کوم مصارف چې کیږي کوم پیسې چې راستول کیږي د فقراو د پاره د مستحقینو د پاره د حقوق برخه کې سم یعنی شکایت درلود چې سم نه مصرفيږي او تاسو اوس یادونه وکړه چې په لارو پرتو سیمو کې ډیر مشکلات دي د خزو په وړاندې چې تاسو یادونه وکړه هر یو په جدا ډول باندې نو دا دم باید هر نو کوچی د خزو د پرمختګ لپاره بعضی پنګونی شبی دي د مختلفو ادارو لخوا تاسو په نظر باندې دغه کوم مصارف چې شبی دي یا دغه کوم پیسې چې دوی ته ځانګړي شبی دي دا به په منظم توګه دوی ته رسیدلی وي
بله زه فکر کوم چې دا په منظمه توګه باندې په دې باندې امکان نه لري چې ځکه امن نه وي نو هلته به نظم څنګه رامنځته شي او که چیرته ورته پسیم تخصیص ورکول شوی هغه مشخص څوک سات ته رسیدلی وي هغه باغ څوک چې اتنان به څوک عمل ته په دې سیستم کې وجود ولري او زه فکر نو کوم چې ټول سره په هغه مسوینه توګه باندې دا تقسیم شوی او ټول ته رسیدلی وي
بله ام بلې ډیره زیاته مننه اغلی شیرزاد زمنګ بحث بلې خواته لاړ نشي زمنګ نه خبرونه لنوم نه معلومه ده چې مخکخه خزه یا کومه خزه چې پټولنه کې ډیره زیاته مطرح ده او په خاصه توګه هغه خزه چې د خزو د پرې ډیر زیات کارونه تر سره کړی وي دمو د خبرونې اصلي موضوع ده او محور مو ده چې په همدې باید خبرې وکړو رب شو اصلي موضوع ته اغلی شیرزاد چې تاسو د خزو په برخه کې کوم د مشخص فعالیت تونه تر سره کړی دي حق براته یاد کړي
محترم زبر تاسو د دې پښتن په ځواب کې داسې وایم مشخص فعالیتونه د دې خپل خون کې کله چودن ته ګمرل کیږي او یو ناس مکتب کې مقرره کې داخپل تاسو ته واضح کیږي چې بنګ ټول عمر چې د دې شکل موږ خدمت کړی ته باندې چې موږ خپل او ناس طبقه ته ډیر خدمت کړی دي موږ ځوانان انجن درلودلې لسی په دوره کې درس ورکړی دي هغه تم دې درس پڅنګ کې د خپل دې ټولنې هغه فرهنګي چاري هم ورته انتقال کړی دي چې موږ تاسو فرهنګ څه دي او دوه تم دا مرخو د لیدي چې موږ تاسو باید په کومه اخلاقی او تربیوي معیارونو باید سمبال وسو د خپل تدریس پسند کې او د دې پسند کې خاص تر ما یو تشبس په نام باندې مضمون چې په ننګرهار ولایت په څلورو مکاتب کې تدریس کېدل چې موږ مکتب ولایلی سم په دې کې ما ډیره پراخه خوانډه واخستل او چون د اقتصادي او برخه و موږ په خپل پانتون کې هم سیاسي اقتصاد لوسته او ما درشته مطابق مو چون کې مې رښت خپل تولیدي بخش درلودل موږ سنه ولایتي کې مې لوستي و. نو په دې بخش کې څه ما سره څه و او څه په عملی توګه باندې مدیدی شاگردان دا مضمون په مخ باندې وړل، کابل تر عالم سیمینار نو واخستل. باور وکي چې یو نیم کال مخکې د ننګرهار ولایت نه یو جلید ما خپل شاګرد و، هدی رحیم الله، په تقریبا د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې په څلور څلوېښت مکاتبو کې لومړی مقام ترلاسه کړ، چې هغه ډېر ښه خودکفا شوله. دا اوس بلفیل ډېرې ښې پروژې کاري، ډېرې ښې پروژې ورته ورکول شولې د اقتصاد وزارت د خوانه، هغه ته یعنی ډېر ستایلیکونه، جوایز نقدي، هغه ته جواز د کار یو کلن ورته د اقتصاد په برخه کې ورکول شو. د دې په څنګ کې ورته پروژې ورکول شولې چې د دې خور په لاسته راوړنو سره نورې خویندې هم کارو ته وګمارل شولې. چون یو پروژه چې کاریږي ډېرې خویندې پکې ګمارل کېږي او دا ګټې ټولو خویندو تقسیمېږي. د ننګرهار په ولایت کې تاسو یعنی بالکل هېڅ داسې څوک به ونه ویني چې په لاسي صنایعو کې د نجونې په دې ښار کې په یو مهارت کې دو مهارت یعنی دو ونه لري پوه نه شي. همدغه و چې موږ په دې غرسه کې ډېرې ښوسته کار وکړې او هغه خپله بسنه وکړله.
اغله شیرزاد ډېرې ښځې له خپل حق څخه خبرې نه دي چې څه حق لري په کورنۍ کې په ټولنه کې، او حتی په دې باندې هم ډېرې ښځې دي چې نه پوهېږي چې څه ډول باید چلند وکړي د کورنۍ سره. د دې خپله مشکل هم شته دی. او بعضې مدني فعالان، د ښځو د حقوق پوهان او د ښځو د حقوقو مدافعین برنامې جوړوي، دې ته وایي چې ستا دغه حق دی، ستا دغه حق دی، ستا دغه حق دی، او د مکلفیتونه یې تر ډېره نه ورته وایي چې ته څه مکلفیت لرې او دغه خپل حق باید په څه ډول باندې ته وغواړې او ته تامین کړي. نو دغه حقونه ډېری چې غوښتل کېږي د ښځو لخوا په کورنۍ کې تاوتریخوالی راولاړوي او دغه ښځې له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. نو ستاسې په نظر باندې باید څه ډول ښوونیز که روزنیز پلانونه جوړ شي، پروګرامونه جوړ شي د دغو ښځو دپاره چې څو پورې دوی وکولی شي دغه خپل حق هم ترلاسه کړي او هم ضرر ورته ونه رسیږي؟
بله مهرباني، تاسو د دې پوښتنې په ځواب کې باید داسې وایم چې دا خویندې چې د خپل حق غوښتنې نه محرومې دي، زه فکر کوم موږ او تاسو چون په افغانستان کې د تعلیم کچه په خصوصا په لرې پرتو سیمو کې ډېره ټیټه ده، او بل دا چې موږ او تاسو خپل هغه شرعي کوم حق حقوق چې لرو د هغې نه هم بېبرخې دي. نو زه د خپل ورونو نه دا تقاضا کوم، هغه پلارونه چې خپل لورګان مقابل کې مسؤول دي باید دو ته یو پوره آګاهي ورکړي. که چیرته هغو د تعلیم کچې نه وروسته پاتې کېږي، هغو مدارس شته دی په دیني علومو کې د هغو ورسوي تر څو پورې د خپل حق په غوښتلو کې دو په هغه څنګه چې شرایط دي ورته هماغسې دو وغواړي. او بل دا چې دا محترم ټول ورونه خاصا د خویندو په مقابل کې باید حساسیتونه ونه لري او دو سره همیشه باید همکار اوسي چې دو باید د پوهې کچه لوړه شي، دینی مسایلو ته باید مخه شي او خپل هغه حقوق څنګه چې لازم ده ماسي وغواړي او دو په یو تیاره کې ونه ساتي. زه فکر کوم د دو سره باید خپل کورنۍ پوره همکاري موجوده وي تر څو پورې دو ته حق ورکول شي چې دو خپل حق وغواړي.
بله، ډېره زیاته مننه. د خپرونې وخت مو هم په ختمېدو دی، او له ټولو هغو دوستانو نه چې دې خپرونې کې راسره ګډون وکړ ډېره زیاته مننه کوم، او اغلی شیرزاد ستاسو نه هم ډېره زیاته مننه چې خپرونې کې مو ګډون وکړ. که د وروستي پیغام په توګه باندې خپل پیغام هیوادوالو سره شریک کړئ نو مهرباني وکړئ.
ډېره تاسو هم ډېره زیاته مننه تر څو موږ ته وخت راکې چې موږ هم خپله خبرې د خپل د ملت وګړو سره شریکې کړلې، د هغو پوښتنو ته هم ځوابونه ویلي. خدای دې کې د دوه تر حده پورې خپل د ځوابونه صحیح ترلاسه کړي وي او د خپل پوښتنو یو څه ستونزې حل شوي وي. زه پیان خپل خلکو ته دا لرم، لکه مخکې چې موږ ورور محترم ورور بیان کړل، پرون هغه ورځ وه چې موږ او تاسو ولس د افغانستان ملت باغیره ملت واقعا بعد له دوه میاشتو پنځه ویشت ورځو چې ډېر صبر او سلامندي وکړله او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ولس مشري ټاکنې نتیجه یې واورېدله او مونږ د انتخاباتو مستقل کمیسیون څخه او د شکایتو کمیسیون څخه نړۍ مننه کوو د دوی د صبر او سلمندۍ څخه چې په واقعیت سره دوی په یو ښه شفافیت سره په یو ښه همغږۍ سره دا لومړنۍ پایله اعلان کړله. مونږ د افغانستان لپاره دایمي سوکاله یو صلح غواړو. افغانستان د خدای پاک د یو آبادۍ او د سوکالۍ په لور باندې روان کړي او بل مونږ د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونه ډېره منندوی یو چې په دې عرصه کې واقعا تل لیدل کړي دي. د اندو برکت ده چې خلک د صندوقو رایې ته لاړ او خپل رایې استعمال کړل او دیموکراسي اصلي په صحیح توګه باندې تمثیل کړي. تاسو نه ډېره زیاته مننه.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. الله مو مل شي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.